السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د ولسمشري د روانو انتخاباتو لپاره په تیاریو کې پاتې راغلی دی. په پیل کې له محمد قسیم سولمل څخه خبرونه اوري.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. جمهور رئیس حامد کرزی د غزنی پرونی پیښه چې پکې اتلس ملکیان وژل سول وغندله. د کورونی چار وزارت د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت په هدف یو لس کسیزه کمیټه ټاکلې ده. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا دوه وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درېمې رد کړ. د هم پوره خبرونه. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وی 14 اتلس ملکیان چې اکثره میرمنې وی وژلې دي. افغان چارواکي وایي د اندړو ولسوالۍ په صاحب خان کلی کې دا 14 پرون مازیګر هغه مهال وسوه چې یو فلنکوچ ډوله موټر د سړک د غاړې پر مین برابر سو. ولسمشر حامد کرزي دا پیښه غندلې او عاملان د افغانانو دښمنان بلل دي. د غزنی مرستیال والی محمد علي احمدي له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې پیښې په اړه وویل:
هغه پنځه کسان چې ټپیان دي په هغو کې ټولې ښځې او نجونې شاملې دي. د دې پنځو نفرو په منځ کې د دوو تنو وضعیت خراب ښودل شوی دی چې اوس دوی له اندړو څخه د غزنی ښار ته راوړل شوي دي. د هغو کسانو چې په غزنی کې تداوي ناممکنه ده، هغوی به کابل ته ولېږدول شي.
ایساف ځوکونو هم دا حمله غندلې او په یو بیان کې ویلي چې ناټو به د افراطیانو پر ضد جګړه وکړي چې بې احساس عمل د بېګناه ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کورونی چار وزارت د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت د ساتلو په هدف یو لس کسیزه کمیټه ټاکلې. د کورونی چار وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې دوی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د ټولو انتخاباتي مرکزونو د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکړی دی. د موږ د انتخاباتو کمیسیون ته رسما معلومات ورکړي چې د 2000 انتخاباتي مرکزونو څخه 250 له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي او زموږ هڅه دا ده چې تر انتخابات پورې به په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د دې اقدام هرکلی کړی او هغه د انتخاباتو د امنیت لپاره یو شګام بللی دی. په خاطر دې د کورونی چارو د وزارت چارواکو ویلي و چې د رای ورکولو شاخوا نیمه مرکزونه د ټیټې، منځنۍ او زیاتې کچې امنیتي ګواښ سره مخ دي. ولسمشر حامد کرزي تېر ورځ یو ځل بیا د کابل او واشنگټن ترمنځ په امنیتي دفاعي تړون کې د افغانستان ملي حاکمیت ته د درناوي پر اهمیت ټینګار وکړ. ښاغلی کرزي د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې له پلاوي سره په کتنه کې وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ په امنیتي تړون کې د افغانانو لپاره تر هر څه مهم او اساسي شرطونه د هیواد ملي حاکمیت ته درناوی او د سولې او امنیت ټینګښت دي. د جمهور ریاست لخوا په دې اړه په خبره سوي بیان کې راغلي چې دواړو خواوو په دې کتنه کې همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، د سولې د بهیر، د راتلونکو انتخاباتو او د ښځو د حقونو په باب خبرې وکړې. د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي په میانشین ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره د چمتووالي په هدف پوځي عملیات پیل کړي. د کندهار د والي ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات پرون پیل شوی او دوی ورځې نورې به هم دوام وکړي. د میانشین ولسوالۍ د کندهار په شمال کې یو ناامنه ولسوالۍ ده. اخو راپورونه وایي چې وسلوال مخالفینو تر مازیګر په بادغیس کې پر هغه موټر راکټي حمله وکړه چې پکې د انتخاباتو مواد انتقالېدل. د بادغیس د والي ویان میرویس میرزکوال ازادي راډیو ته ویل چې دا پیښه ځاني تلفات نه لري، خو د انتخابات وړوند مواد په کشي په بشپړ ډول لمنځه تللې دي. د همڅو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحاني لخوا دوه وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درېمې رد کړ. د ایران پارلمان چې محافظه کاران پکې اکثریت دی، د پوهنې د وزارت لپاره علی اصغر فانی او د ساینس، څېړنو او ټکنالوژۍ د وزارت لپاره رضا فرجي دانا تایید کړل، خو رضا صالحي امیری چې روحاني د سپورت او ځوانانو د چارو د وزیر په توګه معرفي کړی و رد سو. وکیلانو ویل د روحاني نږدې ملګری امیری بې تجربې دی، په پخوانیو پوستونو کې سمه اداره نه ده کړې او په 2009 میلادي کال کې د پخواني ولسمشر محمود احمدي نژاد د بیا انتخابېدو په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې په نارامۍ کې ښکېل وو، خو امیری چې د روحاني د ولسمشرۍ د کمپاین غړی و دا تور ردوي. ولسمشر روحاني دوه اونۍ وخت لري چې د وزارت لپاره نوی کاندید معرفي کړي. د ایران پارلمان د اګست په 15 د ولسمشر روحاني لخوا د اتلسو معرفي سوي وزیرانو درې تنه رد کړل. په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو مخکښو ډلو د سولې له پیشنهاد سوي نړیوال کنفرانس سره خپل مخالفت څرګند کړ. ټاکل سوی په دې کنفرانس کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم استازي هم په خبرو کې برخه واخلي. په هغه خبر پاڼه کې چې شلو اسلام پالو ډلو ملاتړ کړی ویل سوي له رژیم سره مذاکرې به خیانت وي چې باید د یاغیانو په محکمو کې ورته سزا ورکړل سي. بیان زیاتوي تر هغو چې د اسد رژیم دغه له ټولو پوځ او امنیتي بنسټونو سره ړنګ نسي هر ډول حل لاره به په بشپړه توګه رد کړی سي. روسیې، امریکا او ملګرو ملتونو په نومبر میاشت کې د سوریې د ټولو ښکېلو اړخونو ترمنځ د ممکنه خبرو اترو ملاتړ کړی دی. ټاکل سوی د خبرې په جنیوا کې وسي. په عراق کې پرون د موټر بم حملو یوې لړۍ لشته لشه 250 کسان وژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ چاودنه چې 14 کسان وژل په شمالي ښار موسل کې د یو بانک مخې ته په داسې حال کې وسوه چې پوځیانو خپلې تنخواګانې اخیستلې. عراقي چارواکي وایي چې په پلازمینه بغداد او شاخوا عمدتاً شیعه میشتو سیمو کې 9 چاودنو لشته لشه 10 کسان وژل او 90 تنه نورې ټپیان کړل. په یو پیښه کې 15 کسان د بغداد د شمال د شبنومې سیمې په یو مارکیټ کې په دوو موټر بم چاودنو کې وژل سول. اته نور کسان د عراق په نورو برخو کې په نورو حملو کې وژل سوي دي. د روان اکتوبر میاشتې له پیل راهیسې په دې هیواد کې د تشدد په پیښو کې تر اوسه 1500 کسان وژل سوي دي. د ګرجستان د انتخاباتو چارواکي وایي لومړني نتایج ښیي چې جیورګی مارګوی لاشویلی د ولسمشر انتخاباتو ګټلو ته ورنژدې سوی دی. د پرونی انتخاباتو تر نیمایي کمې رایې شمېرل سوی دي چې له مخې د ګرجستان د خیال په نامه د واکمن ائتلاف دغه کاندید شاوخوا 3% رایې ګټلې دي. د لرې کېدونکي ولسمشر د متحد ملي غورځنګ کاندید داوید بارک باکرادزی بیا 21% رای خپل کړی دی. نتایج ښیي چې د پارلمان پخوانی مشر نینو بورزانازدی شاوخوا 9% رای ګټلی دی. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي نږدې 30% رای ورکوونکو په انتخاباتو کې خپلې رای کارولې وې. او وروستۍ خبر هم ده چې د روسیې په پلازمینه مسکو کې پرون د اپوزیسیون زرګونو پلویانو د مظاهرې په ترڅ کې دغو کسانو د خوش کولو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي. په پرونۍ مظاهره کې عمدتاً له هغو کسانو څخه ملاتړ څرګند سو چې د کل په مې میاشت کې له پولیس سره د اعتراض کوونکو د نشتو په جریان کې نیول سوي او بندیان سوي دي. دا اعتراضونه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درېمې دورې لوړې پر ضد سوي وه. د پرونۍ مظاهرې ګډونوالو همداراز د روسیې د تیلو د صنعت د یو مخکښ پانګوال میخایل خودروفسکی او د پوسیرایت په نوم د ښځینه سندرغاړو د ډلې د غړي ماریا الیخینا د خوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. د فساد ضد حقوق په و د شکلن الکسی ناوالنی چې د اپوزیسیون د تر ټولو مخکښ شخصیت په توګه ډګر ته راوتی خبر اعلان تویل د مظاهره د نیول سو کسانو د خوشي کولو په مقصد د فشار زیاتولو لپاره ضروری و. خو ده د اپوزیسیون پلویان ته خبرداری ورکړ چې د چټکی بریا تمدي نه لري. د خبرونو پای
لس بجې او اته دقیقې سوې. د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د ولسمشري د راروان انتخاباتو لپاره په تیاروي کې پات راغلی. په فراه کې افغان لوري ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال وروستی پړاو بشپړ سو. د فواید عامه وزارت وایي تر نیمایي زیات رغول سوي سړکونه ساتنې او څارنې ته اړتیا لري. علت څه دی؟
اکثریت کارونه د یو لاس دویم لاس سرعت تر څلورمو پنځم لاس پورې رسي. که کیفیت د موادو هغه ضرورت د موادو چې کم دی اندرد کارونه نه کېږي لوی عامل یې دا شی دی.
په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو خپلوانو لاریون فایل کړ. په مسکو کې د پرونی مظاهرې په اړه هم راپور درته لرو. 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه د افغانستان د انتخاباتو یوې څارونکې ډلې پر افغان حکومت له دې کبله انتقاد وکړ چې د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو لپاره په تیاروي کې پاتې راغلی دی. له بلې خوا د ولسمشرۍ د انتخاباتو یوه کاندید پر ولسمشر کرزي تور لګولی چې غواړي راروان انتخابات تر خپل اغیز لاندې راولي. د رویټرز خبري اژانس په حواله جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د کاندیدانو د 3000 پلویانو د کارتونو نږدې له 51 برخې د پیژندلو وړ نه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د یکشنبه پر ورځ وویل چې حکومت په دې اړه خپل کار کې پاتې راغلی. د زیاته کړ چې د رای ورکونکو میلیونونه کارتونه له الکترونیکی راجستر کولو څخه پاتې شوی او په نتیجه کې د رای ورکولو په سیستم کې د درغلي امکان برابر شوی. نور زیاتوي چې د رای ورکونکو نوم لیکنه باید له صفر څخه پیل شوی وای. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندیدان باید د رای ورکولو 3000 کارتونه راټول کړي څو ثابت کړي چې په خلکو کې پلویان لري، خو وروسته څرګنده شوه چې د رای ورکونکو ډیره برخه کارتونه په سیستم کې نشته. نور محمد نور وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ځلې له حکومت وغوښتل چې دا بهیر له صفره پیل کړي او ټولو رای ورکونکو ته الکترونیکی تذکرې ورکړي. نو موري زیاته کړ چې په سلو کې له یوازې اتیا کارتونو کار اخیستل کېدای شي او د تیرو انتخاباتو 3 میلیونه کارتونه چې ثبت نه دي خو کارت ری اخیستل کېدای شي لا هم په دوران کې دي. د اپوزیسیون مشر ډاکټر عبدالله عبدالله چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې کاندید دی، رویټر خبری اژانس ته ویلي چې په دې اړه یې خپله اندېښنه له ولسمشر حامد کرزي سره شریکه کړې ده. ډاکټر عبدالله وایي کچرته د انتخاباتو د راتلونکو په اړه پریکړه په درغلي وشي نو ناوړه عواقب به ولري. عبدالله چې د 2009 کال په انتخاباتو کې دوهم مقام وګاټه زیاته کړه، ولسمشر کرزي ته یادونه وکړه چې په انتخاباتو کې د بې طرفي څومره مهمه ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم رضوان مراد نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د برتانی چاپ ټلیګراف پرونه په خپل ورستۍ غنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې پکې راغلی دی د برتانی په مالی مرسته د افغان ملي اردو د افسرانو د روزنې یو اکاډمي چې یوازې څو ورځې مخکې پرانستل شوه د یو حمله شاهده وه. دا اکاډمي چې سنت هرست اند سنت په نامه یاد شوې ده، د برتانی د 15 اویا میلیونه پاوند په مرسته جوړه شوې او له حکومت ضد وسروارو سره د جګړې لپاره به پکې افغان افسرانو ته روزنه ورکول کېږي. ټلیګراف پرونه لیکي د شنبې پورس په همدې اکاډمۍ کې یو افغان سرتیری پر بهرنیو عسکرو ډزې وکړې. د نیوزیلند او استرالیا یو یو سرتیری ژوبل کړل. دا مطلب د لیکونکو په وینا د پیښې د افغانانو او د هغوی د برتانوي ملګرو روحي ته ضربه ورسوله. ټاکل شوې ده چې دا پوځي اکاډمۍ به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د حضور یوازینۍ ساحه وي. ټلیګراف زیاتوي په دې اکاډمۍ کې د روزنې لپاره 13 اونۍ 270 کسان جذب شول او ټاکل شوی ده چې دغلته به د پوځي تخنیک، بدني روزنې او وسلو د روزنې په برخه کې 1200 افسرانو ته روزنه ورکړل شي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو د حملو موضوع یاده کړې ده. ورځپاڼه لیکي نړیوالو سرتیرو ته اکثره مرګ ژوبله د افغان دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې اوختي، خو د افغان ځواکونو له لیکو څخه پر نړیوالو سرتیرو بریدونو د دواړو خواو ترمنځ اعتماد زیانمن کړي او یو شمېر هیوادونه دې ته اړ کړي دي چې له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د نړیوالو ځواکونو قومندانانو د غبریدونو ته په پام سره خپل عملیاتي تدابیر بدل کړي او د ناټو له چوکاټ څخه په سیمو کې د دې حملو د مخنیوي لپاره څارونکي هم ګمارلې دي. لاس انجلس ټایمز وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ تماس کم شوی دی او د دواړو خواو ترمنځ کتنو او د روزنې پر مهال افغان سرتیری اکثره وخت وسله هم نه لري. ورځپاڼه په پای کې لیکي دا کار د دې سبب شوی چې افغان سرتیری ځانونه د دوهمې درجې شریکان وګڼي او دا خپل ځانونو ته یو سپکاوی وګڼي.
دا افغانستان د فواید عامه وزارت وایي په تیرو څه باندې لسو کلونو کې په افغانستان کې له پخو سویو سړکونو څخه تر نیمایي زیات اوس ساتنې او څارنې ته اړتیا لري. دوی وایي چې د دې سړکونو د ځینو برخو د بیا رغونې او ترمیم لپاره څه باندې 300 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې دغه وزارت یې نه لري. نور حال د ابراهیم سپی په رپورټ کې.
د افغانستان د فواید عامه وزارت وایي چې په سباندې لسو کلونو کې په دې هیواد کې 1600 کیلومتره سړکونه پاخه شوي خو 4000 کیلومتره یې اوس جدي ساتنې او څارنې ته اړتیا لري. د یاد وزارت چارواکي وایي په دغو سړکونو کې 2000 کیلومتره داسې هم شته چې سمدستي بیا رغونې ته اړتیا لري. د فواید عامه وزارت د حفظ او مراقبت د ساختماني چارو معاون ډاکټر احمد شاه وحید ازادۍ راډیو ته وویل
تقریبا زمي 7000 کیلومتر اضافه تر 4000 کیلومتر
په ټول هیواد کې تقریبا له همدې 1000 کیلومترونه 4000 سړکونه دایمي حفظ او مراقبت ته ضرورت لري چې ډېرې پیسې پرې لګېږي او افغان دولت په یوازې سر دا ستونزه نشي هوارولی، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې مرسته به وکړي. د همدغو سړکونو له ډلې 2000 کیلومترې جدي پاملرنې ته اړتیا لري چې ډېر وران شوي، ځینې برخې هوارېږي او یو وار بیا پخېږي.
ښاغلي وحید زیاته کړه 4000 کیلومتره سړکونه داسې دي چې 15 کاله تېر شوي نو باید په دوراني بڼه یې ځینې برخې ترمیم او ځینې یې له سره جوړې شي. هغه وویل چې د دې کار لپاره 350 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې دا وزارت یې نه لري. د فوایدامي وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په تیرو څه باندې 10 کلونو کې 15 میلیارده ډالر د سړکونو په پخولو لګېدلی دي، خو له بلې خوا بیا ځینې کارپوهان وایي سړکونه په سم کیفیت نه جوړېږي، ځکه خو یې ډېره برخه بیرته خرابه شوې ده. انجینر احسان الله ساحل چې په ساختماني چارو کې تجربه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اکثریت سرکونه چې دي خو هغه کم ستاندرد کارونه چې سرک د پاره ضرورت لري، فرضاً یو تخنیکي سروې ته ضرورت لري او هغه ستاندرد مواد نه چول کیږي. اکثریت کارونه د یو لاس نه دویم لاس تر حتی تر څلورم او پنځم لاس پورې رسي چې هغه کیفیت د موادو هغه ضرورت د موادو چې کم دی ستاندرد کارونه نه کیږي. لوی عامل دا شی دی. او بل معذبت د وزارت د پایدانې د خواته یا هغه د منبع د خواته چې کومه روجه سپور کیږي د هغې د خواته معذبت هم
بل خوازین کتون کې او چارواکي دا هم وایي چې لا حد زیات د بارونکو موټرو بارول هم د سړکونو د خرابېدو سبب کیږي. د فایدامي وزارت وایي داسې نوې مقرره جوړه کړې چې لا مخې به یې هغه کسان جریمه کیږي چې بارونکي موټر لا ټاکلې حد زیات باروي. خو بل خوا یو شمېر خلک وایي چې چارواکو پخوا هم دا رنګژمنې کړې خو مخه یې نه ده نیول شوې. د کابل یو شمېر ښاریان پر حکومت انتقاد کوي چې د سړکونو ساتنې ته سمه پاملرنه نه کوي.
زه خالد یم. لږ لږ خرابي چې کېږي د دغې جلوګیري ونیسي، د لږ لږ خرابي پیسې دو کې چې پوره سړک تخریب شي.
نومې خیرالله زازی دی. ډېر ځای کې دلدل دی، یو سړک لاس دی یعنی خرڅېږي، کافیت دی هر شی ورو ورو ښکته کېږي.
د سړکونو جوړېدل په تېرو 10 کلونو کې د افغان دولت یوه لویه لاسته راوړنه بلل کېږي، خو ځینې کتونکي وایي چې که افغان دولت ژر تر ژره د دې سړکونو ساتنې او ترمیم ته توجه ونه کړي، لرې نه ده چې اکثره جوړ شوي سړکونه بیرته کند او کپر شي.
په فرا ولایت کې پرون افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد وروستی پړاو ترسره سو او له دغه ولایت څخه ټول بهرني سرتیري ووتل. له دې وروسته به د دغه ولایت ټولې امنیتي چارې د افغان قواوو په لاس کې وي. نور د احمد شاه فطرت پر پورت کې
د مسؤلیتونو د لیږد لپاره یوه لویه غونډه د فراه ولایت په پخواني پی آر ټی کې جوړه شوې وه. د انتقال د مراسم په لړ کې د افغانستان او ایټالیا هیوادونو ملي سرودونه وژغول شول او ایټالیایي او امریکایي سرتیرو لخوا د دغو هیوادونو بیرغونه راکښته شول. د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل چې ایساف ځواکونو په فراه ولایت کې د امنیت او بیارغونې په برخه کې زیات کار کړی او دوی به هیر نه کړي.
ایساف څخه مننه کوو چې دوی د افغانستان په بیارغونه کې د افغانستان د خلکو په امنیت کې په خاص ډول د فراه په امنیت کې زموږ سره نه هېرېدونکي همکاري کړې دي.
په لویدیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو قمندان مل پل جیری هم افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لیږد په غونډه کې خبرې وکړې. د ایساف قمندان وویل چې دوی پر افغان امنیتي ځواکونو ډار لري چې کولی شي دغه ولایت امنیت وساتي. هغه هم دا شان زیاته کړه چې که څه هم دوی اوس په بشپړه توګه د فراه ولایت څخه وځي، خو بیا هم د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې په برخه کې به کار کوي. موږ ډاډمن یو د افغانستان په دې برخه کې به یو ډاډمن چاپېریال رامنځته شي. هغوی به بیا هم د افغان ځواکونو سره وژه پر وژه کار وکړو او یو بیا هم ستاسو د همکارۍ چلند او مدیریت څخه ستاینه کوم. پته هم ځینې کسان د فراه ولایت امنیتي وضعیت اوس ډاډمن نه بولي او وایي چې اوس لازمه نه وه تر څو ټول بهرني ځواکونه له دغه ولایته وتلي وای. خو د فراه ولایت والی محمد عمر شیزاد بیا پر افغان امنیتي ځواکونو ډاډمن بریشي.
خپلو امنیتي ځواکونو باندې باور لرو او موږ ډاډ لرو چې زموږ امنیتي ارګانونه موږ ملي اردو زموږ پولیس او زموږ د ملي امنیت سربازان به انشاءالله د فراه ولایت امنیت تامین کړي. د فراه د خلکو د ژوند د فراه د خلکو په امنیت کې به دوی هر ډول حاجتۍ وکړي.
په فراه ولایت کې د 2004 کال راهیسې کابو 3000 امریکایي او ایټالیایي سرتیري د دامینوس په نوم پایګاه کې میشت وه. د دغو ټولو سرتیرو د وتلو وروسته به دا په ډاګه شي چې افغان ځواکونه کولی شي دغه ولایت امنیت وساتي او که نه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
په بلخ ولایت کې هر کال ژمی د طبیعي پیښو له کبله پلسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. دا چې سږ کال چارواکو په دې برخه کې څه تدابیر نیولي، مجیب رحمان حبیبزای به په خپل رپورټ کې راته وایي.
یوازې تیر کال د موسمي سیلابونو له امله د دې ولایت په نهر شاهي، شولګره، چهارکند، زاریا او کشندې ولسوالیانو کې خلک تهدید شول او له امله یې پکې له دیرشو ډېر کسانو ته مرژوب لواوښته. دا چې سږ کال د بلخ ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې ادارې د سیلابونو د مخنیوي او له یاد شویو واقعاتو څخه د وقایې په خاطر څه لازم تدابیر په پام کې نیولي، د یادې ادارې مشر رحمت الله زاهد وویل دوی د مرستو د ویشو دوه مرحلې په پلان کې لري او د خپل ژمني پلان له مخې هغه 2000 کورنیو ته چې د یادو مرستو ته اړتیا لري مرستې ویشي. د یادو مرستو په اړه رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې داسې وویل:
در آستانه زمستان هستیم و ما روی پلان زمستانی خود کار کردیم.
موږ د ژمي په درشل کې موقعیت لرو او خپل ژمني پلان له مخې مرستې ترسره کوو. د 2500 کورنیو په شاوخوا کې مرستې ورته ترسره کوو او ان شاء الله موږ ډېر ښه لازم مرستې به ترسره کړو چې د اړتیا په صورت کې به ورته ورسیږي.
مردم در صورت کې زمستان بسیار سرد
د شولګرې، چهارکند او د مزار شریف یو شمېر نور زیانمن شوي او سیمو اوسیدونکي وایي تیر کال یوازې د سیلابونو راوتلو له امله 15 تنه وژل شوي او د شلو په شاوخوا کې نور کسان ټپیان شول. په دې اړه شاکر احمد شکور د شولګرې ولسوالۍ یو اوسیدونکي وویل:
د ولسوالۍ ما 15 نفر کشته او
ولسوالۍ کې 15 تنه وژل شول او شاوخوا شل تنه څخه ډېر کسان ټپیان شول او د 500 تنه نږدې کورونه وران شول. دا ټول د دولت د بې‌پامۍ له امله ترسره شوي دي. د بلخ ولایت د طبي پیښو سره د مبارزې مشر د طبي پیښو سره د مخنیوي مبارزه په دوه ډوله په ګوتو کړه: لومړی په وخت سره د پیښو زیانمنو ته مرستې رسول او دویم مخکې د پیښې ترسره کېدو د هغه مخنیوي ته احتمالي تدابیرو نیول. زاهد د تیر کال هغه تلفاتو ته یادونه وکړه چې د سیلابونو د راوتلو له امله په بلخ ولایت کې رامنځته شوي ول او د یادو شویو تلفات عمده علت هم د اوادو سوله ادارې سره د امکاناتونو شتون په ګوته شوی دی چې له امله یې د شلو څخه ډېر کسان ټپیان او وژل شوي ول.
در سال گذشته عمدتا در ولسوالیهای کشیده
تیر کال متاسفانه د بلخ ولایت په نهر شاهي، شولګره، زاري ولسوالیانو کې او یو یا دوه تنه هم د ښار په منځ کې د سیلابونو له امله ومړل چې په مجموعي ډول د تلفاتو شمېر یې له 1500 واوښت.
پانزده نفر
په بلخ ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د راتلونکي کال د طبي پیښو لپاره یې مخکې له مخکې تدابیر نیولې دي او نیازمن کسانو ته به مخکې له دې چې ژمی ورته زیان ورسوي د 2000 کورنیو لپاره مرستې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال هم یادې درې په مزار شریف کې 1500 کورنیو ته د اړینو مرستو له ویشلو څخه خبر ورکړی و، خو بیا هم د سیلابونو له امله او په موقع سره د مرستو د نه ترلاسه کولو له کبله د تلفاتو شمېر له لسګونو کسانو واوښت. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په بلوچستان کې د ورکو بلوڅو د ملاتړ اتحادیې پرون له کوټې تر کراچۍ پورې یو اوږد لارین اپیل کړ چې وایي په 15 ورځو کې به کراچۍ ته ځي او هلته به د خپلو ورکو به خپلوانو د موندنې لپاره د لوږې اعتصاب پیلوي. هلته په کراچۍ کې بیا د بلوچستان اعلی وزیر ویلي چې تر څو پورې دغه ورک بلوڅان ونه موندل سي له خپلواکي غوښتونکو بلوڅو سره به یې خبرې اترې بریالۍ نه سي. تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل په رپورټ کې.
د یکشنبه په ماښام د ورکو بلوڅانو لپاره د ژغ پورته کوونکو اتحادیه لخوا د کوټې د مطبوعاتي مرکز مختلف لسګونه بلوڅي پیغلې او ځوانان د احتجاج لپاره راغونډ شوي وو. دوی د خپلو ورکو خپلوانو د لادرکۍ په ضد له کوټې تر کراچۍ پورې د اوږده لاریون تر پیلېدو مخکې شعارونه هم ورکړل. د دې لاریون مشري د ورکو بلوڅو د اتحادیه مرستیال مشر ماما قدر بلوڅ کوي.
هر سال هم جاتے ہیں بسوں میں یا
موږ هر کال په بسونو یا اورګاډو کې کراچۍ ته ځو او هلته احتجاجي کیمپ لګو، خو پر حکومت یې هیڅ اغیز ونه کړ. دا ځل ماشومانو د خپلو پلرونو، خویندو، د خپلو ورونو او میندو، د خپلو زامنو لپاره د لاریون پریکړه وکړه، خو که په منځ کې په موږ څه وسول ایالتي او مرکزي حکومتونه او استخباراتي ادارې به د دې هر څه مسؤل وي. په دې لاریون کې شل تنه شامل دي چې زیاتې پکې هغه بلوڅ پیغلې دي چې ورونه یې تر ایتام دي. د ذاکر مجید بلوڅ خوروایي کورنۍ له څلورو کلونو د غم پر ټغر ناسته د ځکونو د ورور د موندنې لپاره تر کراچۍ پورې اوږد احتجاج لاریون کوي. نن پر موږ دومره ظلم او جبر کېږي چې د دې لاریون زحمت زموږ لپاره هیڅ نه دی. زما ورور چې تر شکنجو لاندې په پټو توقف ځایونو کې عذاب ګالي او مور مې د هغه په انتظار غمجنه ده. زما لپاره له دې ځایه تر کراچۍ پورې پیاده تک دومره غټه خبره نه ده. په بلوچستان کې د ورکو بلوڅانو په تشدد د وژل کېدو او د هغوی د خرابو مړیو د ترلاسه کېدو لړۍ هم درې کاله وړاندې پیل شوي چې د بلوچستان د ایالتي حکومت د شمېر له مخې تر اوسه پورې د شاوخوا شپږ سوه تنو مړي موندل شوي. خو د بلوڅو د بشري حقونو د سازمان مشره بيبي ګوله بلوڅه دا شمېر تر دې زیات یادوي. له 2009 کال تر اوسه پورې له زرو تر 1500 د ورکو کسانو مړي موندل شوي دي او خدای خبر چې څومره ورک ځوانان مو په تشدد سره په مرمز ډول وژل شوي او مړي په بیابانونو کې شخ کړای شوي دي، ځکه تر اوسه پورې ونه موندل شول. د ورکو بلوڅو د اتحادیه مشر نصرالله بلوڅ وایي په اوسني حکومت کې تر تېرو هغو هم د بلوڅو سیاسي فعالینو د تښتول کېدو او د هغوی د وژل کېدو لړۍ تېزه شوې ده. چې د څومره ورکو بلوڅو مړي موندل شوي، د هغوی سترګې ایستل شوي، سرونه یې سوري سوري وي او سینې یې څیرل شوي او زړونه یې ځینې ایستل شوي وي. په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات په بلوچستان کې د استخباراتي ادارو لخوا بشري حقوق تر پښو لاندې کېږي. داسې ورځ نشته چې یو بلوڅ سیاسي فعال دې پکې نه وي تښتول شوی. او ظلم خو دا دی چې اوس له زلزله ځپلو سیمو څخه هم خلک تښتول کېږي. هلته د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوڅ پرون په کراچۍ کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې تر څو پورې ورک بلوڅان ونه موندل شي، نه به په بلوچستان کې د امنیت ستونزه حل شي او نه به یې له خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅ مشرانو سره خبرې اترې وسي. زه منم چې تر اوسه د ورکو بلوڅو په موندلو نه یم بریالی شوی. زه بیا بیا هڅه کوم او غوښتنه کوم چې د ورکو بلوڅو د موندلو لپاره باید فضا جوړه شي تر څو چې دا ستونزه حل نه شي. موږ د خبرو اترو لپاره یو ګام هم پر مخ نه شو تلای. خو له بده مرغه زه په دې برخه کې نه یم بریالی شوی. د یادونې وړ ده چې له بلوچستانه د بلوڅو سیاسي فعالینو د ورکېدو او په جبري توګه د تښتول کېدو لړۍ په 2002 میلادي کال کې پیل شوې چې د ورکو بلوڅو د اتحادیه د شمېر له مخې تر اوسه پورې 13000 تنه ورک شوي، چې وایي په هغوی کې 2500 یې له بشپړو معلوماتو سره راجستر دي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو ریاست دغه شمېر یوازې 1500 تنه یادوي.
د روسیې په پلازمینه مسکو کې پرون د اپوزیسیون زرګونه پلویانو په یوه مظاهره کې د هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا سیاسي بندیان دي. د کرملین مخالفین دغه راز وایي چې د اپوزیسیون غورځنګ باید پر مسکو د نړیوالو لخوا د فشار پر زیاتېدو ټینګار وکړي، څو په سوچي شر کې د راتلونکي کال د المپیک د نړیوالو لوبو په درشل کې د سیاسي بندیانو خوشي کېدل یقیني سي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات له احمد تکل څخه اوري.
په مسکو کې د پرونی مظاهرې ګډونوالو عمدتاً له هغو کسانو څخه ملاتړ څرګند کړ چې د تیر کال په مې میاشت کې له پولیسو سره د اعتراض کوونکو د نښتو په ترڅ کې بندیان شول. دا اعتراضونه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درېیمې دورې لوړې پر ضد شوي وو. په روسیه کې سیاسي بندیانو او د هغو محاکمې ته د کرملین لخوا د مخالفینو د ځپلو د یوې وسیلې په سترګه کتل کېږي. په پرونۍ مظاهره کې شاوخوا 15000 اعتراض کوونکو په خپلو شعارونو کې نارې وهلې چې سیاسي بندیان خوشی کړی او پر یو لوی پوسټر لیکلي و چې پوتینیزم ختم او یرغمل خوشی کړی. ویتالی زالوموف چې په دې مظاهره کې ګډون کړی ووایي د غوښتل چې د روسیې د روانو سیاستونو پر ضد اعتراض وکړي. پوهیږئ چې څوک نشي کولای په کور کې نی، کله چې غیر قانونیت واک چلوي، کله چې چارواکي هیڅ حد نه پیژني، بېګنا خلک د پنجرو شاته پراته وي او مجرمان قاضیان وي. موږ ځکه دلته راغلي یو. موږ غواړو یو ځل بیا چارواکو، د روسیې خلکو او نړیوالو ته وښیو چې د روسیې دولت ډیموکراتیک نه بلکې یو پولیسي دولت دی. د مظاهرې یو بل ګډونوال د اپوزیسیون شخصیت بوریس نیمتسوف و. نیمتسوف وویل د اپوزیسیون غورځنګ باید پر مسکو د نړیوالو پر فشار ټینګار وکړي، څو په سوچي ښار کې د راتلونکي کال د المپیک د لوبو په درشل کې د سیاسي بندیانو خوشي کېدل یقیني کړي. باید تاسو ته ووایم چې اوس تر ټولو مهمه دنده دا ده چې د بندیانو لپاره عفو ترلاسه کړو او موږ دا امکان لرو، ځکه ولسمشر پوتین په رښتیا ویریږي چې اروپایي مشران به د فاسد المپیک ترانه شي. لوبغاړي براشي خو مشران خیران شي او اوس تر ټولو مناسب وخت دی چې دای زموږ د کسانو خوشی کولو ته اړ کړو. د فساد ضد مدافع وکیل و دیرش کلان الکسی ناوالنی چې د اپوزیسیون د تر ټولو مخکښ شخصیت په توګه ډګر ته راوتی پرون خبریالانو ته وویل دا مظاهره د نیول شویو کسانو د خوشی کولو په مقصد د فشار زیاتولو لپاره ضرور وه، خو ده د اپوزیسیون پلویانو ته خبرداری ورکړ چې د چټکې بریا تمه دې نه لري. ناوالنی زیاته کړه حقیقت دا دی چې موږ باید یوې اوږدې مبارزې ته چمتو شو. د پرونی مظاهره ګډونوالو همداراز د روسیې د تیلو د صنعت د یو مخکښ پانګوال میخایل خودوروفکوسکی او د پوسی رایټ په نوم د خزینه سندرغاړو د ډلې د غړې ماریا الیوخینا د خوشی کېدو غوښتنه هم وکړه.
لدې سره په افغانستان کې د سهار لاس په 10:30 دقیقې سوې په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم اوریدل سي. خو ترغه مخ کې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد قاسم سلام الخوري.
ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې میشت ایسف ځواکونو په غزنی کې پرونی بمی چاودنه چې په ترڅ کې د شدو ماشومانو په ګډون اتلس ملکان وشل سول وغندله. د کورنی چارو وزارت د ولسمشری ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د امنیت د ساتلو په هدف د دې وزارت د پولیسو د چارو د لوی رئیس محمد سالم احساس په مشرۍ یو لسکسیزه کمیسیون وټاکی. د کندهار سیمیز چارواکی وای په میانشین ولسوالۍ کې د انتخاباتو لپاره د چمتووالي په هدف درې ورځنی پوځي عملیات پیل کړي. د ایران پارلمان د ولسمشر حسن روحانی لخوا دو وزارتونو ته کاندیدان تایید کړل خو درې یې رد کړ. په سوریه کې د وسلوالو یاغیانو مخکښو ډلو د سولې له پیشنهاد سوي نړیوال کنفرانس سره خپل مخالفت څرګند کړ. په عراق کې پرون د موټر بم حملو یوې لړۍ لښتر لښ 250 کسان وژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. او د کورجستان د انتخاباتو چارواکي وایي لمړنۍ نتایج ښیي چې جورګي مارګوي لاشویلی د ولسمشري انتخاباتو ګټلو ته ورنږدې شوی دی.
د مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو څخه اوریدل. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل سي. مخکې تر دې چې د ځوانانو خاص پروګرام ته اند سنگ ووري دبل پروګرام سره ووري.
ژوند په شیبو کې
جوڑون کئی ومان نیازائی
عزت من آوریدن کو سلام نمی ومنی د نن خبرونه لومړی مطلب مو د پښتو ولسی ادب وړو کسن لنډکۍ او پاړه دی. وا به ورو چې لنډکۍ له لنډیو سره څه فرق لري، جوړښت یې څنګه دی او څنګه بلل کیږي. بیا به کانادا نو ته ورشو، د هغوی به واورو چې نقل څنګه جوړوي او خام مواد کوم دي. دا مطالب به زه عمان او لینا شریفي درته وړاندې کړو.
وپنی مشپوت کاٹی مارتی وپنی مشپوت
ق
قدرمنو اوریدونکو افغان فولکلور پیژندونکي لندکی د پښتو شعر ترګردو وړوکی صنف بولی او دا خبره هم کوي چې دا وړوکی صنف د لنډیو غوندې بشپړ مفهوم رسولی شي. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړنوال محمد عارف غروال 200 لنډکۍ راټولې کړې دي. له د به واورو چې څنګه یې لنډکیو ته ورپام سوی او لنډکۍ ډیری په کومو سیمو کې بللې کیږي.
لنډکۍ په ولس کې موجودې وې خو رښتیا د چا ورته پام شوی نه و چې دا د یو ځانګړي سنس په توګه وڅېړي. زه د یو چا میلمه وم په لویه پکتیا کې د خوست په مربوط زما سنفی و مست سندرغاړي زما لپاره راوستل چې زما ساعت تېر شي د شپې. هغوی د غرنیو سندرو په طرز سندرې شروع کړې د رباب و ارمنی و دور سره. زه ورته متوجه یم خو د هرې لنډۍ نه وروسته به یوه لنډکۍ وویله په داسې حال کې چې زه د دې غسره مخکې اشنا وم خو دې ته نه وم متوجه چې دا ځان ته یو صنف دی. نو ورو ورو زه دې ټکي ته متوجه شوم چې د دې غونډول په کار دي ځکه چې دا ځانګړی جوړښت دی او ځانګړی آهنګ لري. دا معمولا په لویه پکتیا په کورما په تیرا او وزیرستان په دې سیمو کې خلک ورسره اشنا دي او هلته موجود دي. په نورو سیمو کې مثال یا نه دی لیدل شوی او که لیدل شوی هم چا په دې باب څه نه دي لیکلي.
خغلی غروال وایي چې د اعلی حضرت محمد ظاهر شاه په وخت کې د لنډکیو پر راټولولو پیل کړی، بیا یې په مختلفو برخو ویشلی او ګڼې مقالې پرې لیکلي دي.
دا څو اړخونه لري، عشقي اړخ دی لکه لنډۍ غوندې، اجتماعي اړخ لکه لنډۍ غوندې، تاریخي اړخونه. څه چې په لنډۍ کې دي هغه ښېګڼې مزایاوې او خصوصیات په لنډکۍ کې ورکې دي. منتها لنډکۍ د پښتو په ولسي ادب کې تر ټولو لنډ شعر دی. یو یوه مصرۍ ده او څوارلس سېلابه ده، پرته له دې چې کومه بله مصرۍ ورسره ملګرې شي. په ځانګړي ډول یوه مصرۍ د مکمل لنډۍ مفهوم په ځان کې ځای کړی دی. زیات دوستان داسې فکر کوي چې دا به په منځ کې ماتېږي، دینه دوی مصرې غواړي جوړې کړي، خو خپله دا د ساختمان د لنډکۍ د دې ایجاب نه کوي چې دا د ماته شي، ځکه هغه مفهوم باید په یو وار افاده کړي. چون دا زموږ مال نه دی، موږ نه دی اختراع کړی، دا د ولس مال دی، په هماغه شان باید موږ هغه ومنو.
لنډکۍ معمولا تر لنډیو وروسته ویلې کیږي. یوه بېلګه به یې له ښاغلي غروال څخه واورو.
د مازدیګر زیړی المره پرو وایا د رنځرو سلامونه، دغه مثلا یوه لنډۍ وایي د غرنیو سندرو په طرز. خو د دې سره باید یوه داسې لنډکۍ غبرګه کې شاته چې هغه تقریبا په مفهوم په هغه کې ورسره اړخ ولګوي، لکه څه زیړ مازدیګر دی، زیړه زه ولاړه یم.
ښاغلی غروال به دا هم راته ووایي چې له غرنیو سندرو پرته لنډکۍ بل ځای هم بللې کیږي که یه؟
دا کله کله د اتن په میدان کې هم اتن چان لخوا د اتن د لا ګرموالی په خاطر په خاص آهنګ سره وایي چې اتن چان خپل اتن سره لا تودوي.
په بولیسي یا محلي ساز کې معمولا سازیان له ټپو سره سروکي ډیر بولي، ځینې سروکي هم ډیر لنډ وي. دا چې د سروکو او لنډکیو توپیر په څه کې دی ښاغلی غروال به راته ووایي.
اصلا لنډکۍ که له یوې خوا له لنډۍ سره نږدې والی لري، نو له بلې خوا سروکي سره هم ورته والی لري. له لنډۍ سره خو ځکه نږدې ده چې د لنډۍ له دویمې مصرې نه یې یوازې یو سېلاب زیات دی، نور نو په وزن او آهنګ کې ورسره یو شان ده. او له سروکي سره ځکه ورته والی لري چې دا هم لکه سروکي غوندې معمولا له لنډۍ نه وروسته ویل کېږي. خو له لنډۍ سره یې لوی توپیر دا ده چې د لنډۍ دویمه مصرې د معنا له مخې غالبا نیمګړې وي تر چې لومړی مصرۍ ورسره یو ځای نشي. او له سروکي سره یې توپیر دا ده چې یوه لنډکۍ معمولا مطلب لري او له هرې لنډۍ نه وروسته بدلیږي او له مناسبې لنډۍ سره مناسبه لنډکۍ ویلې.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او ښکلي عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
ښاغلی غروال 200 لنډکۍ راټولې کړې دي. له ده به 200 لنډکۍ هم واورو.
نوی خټولې دي زمونږ اوریدونکو لپاره، ځکه چې پرته له لوی پکتیانه زمونږ نور پښتانه ورسره بلد نه دي. مثلا وړانګه ایزوانی ده، مزه معتره کبینه، خوله د زارو جام ده، اوبه خوند پکې کبینه. دا بله لنډکۍ ده. جونه په باغ ګاډی شوې، طلایې کړل ګلونه. مثلا سپین چارګل د جار شم لکه نخ کوي خوینه، توره غنم رنګه جلکۍ کلي ړنګوینه، بار کنډل کې سپای ده په چوله راشمینه.
لنډکۍ معمولا سندرغاړي بولي و مان ته د پکتیا یو سندرغاړي بللي. راځئ ورته غوږ بسو.
زمانم حیات افغان ده د پکتیا اوسیدونکی یم.
یو څه راته ووایاستئ چې څومره لنډکۍ مو یادې دي او معمولا دا کله وایاستئ، څه وخت ویل کیږي؟
دا خو په اتڼ کې ویلی کیږي، لکه دولس پنځلس کسان نه ایخوا ودرېږي او پنځلس دیخوا دا اتڼ کې ویل کیږي، نو ډېرې لنډکۍ دي. دا
څه راته ووایاست؟ عزتمن اوریدونکو، تاسو د آیات افغان په غږ کې لنډکۍ واورېدې. اوس به د ساز له دنیا د خوږو دنیا ته ورسو. وا به ورو چې نقل څنګه جوړیږي.
په افغانستان کې له ډېر پخوا په دودیزه بڼه مختلف ډول خوږې جوړیږي، لکه نبات، ګوړه، قند، پتاسې، نقل او په د وروستیو کلونو کې چاکلیټونه. که څه هم د دغو خوږو ډېر کارونه په ابتدایي بڼه کېږي، ځینې خوږې اوس په ماشیني شکل هم جوړیږي. د نقل جوړولو په کار کې هم یو څه بدلون راغلی او یوه برخه کار یې ماشیني شوی دی. په پیل کې به د کابل د منډوي دکاندار عمر خان راته ووایي چې نقل په افغانستان کې څنګه رواج شوي، پخواني شکلونه یې څنګه وو، د اوسنیو او پخوانیو نقلو فرق په څه کې دی؟
دا نقل اول ځل مال سپینګر قمدان اوریدلی چې دا بخارا نه رواج شو. بخارا کې اول ځل جوړ شو، دا پس لغنه بیا په مزار شریف کې رواج شو. دا پخوانی شکل زنجفیل په شکل باندې وو، کنه هغه داسې ډبل ډبل داسې خوږه به زیات و. نو پس لغنه بیا په ایرات کې، بیا ستاسو په کابل کې هم اوس په نوي ډول مثال داسې باریکه کمبار او فربار په دې شکل باندې جوړیږي. اوس دې بوره کمې داسې کمبار په خاص و داسې ډېر داسې ډبل غوندې شکل و، داسې لکه مثال قند خشتي په شکل یا زنجفیل په شکل باندې پخا زړې نبکې پټول پخا سر دغه بوره و. نو دا زړې اوس رواج شو.
ښاغلی محمد یاسین د کابل د چنداول په سیمه کې نقل پزی لري. له ده به واورو چې د نقل جوړولو لپاره کوم خام مواد په کار کیږي.
از ما کاروبار ما نقل پزی سه.
زموږ کاروبار نقل پزی ده. د نقل پزی لپاره بوره، سرکه، زړې په کار کیږي. بوره راخلو، د انګورو په سرکه کې اچوو، یوه اونۍ وروسته هغه رسیږي، معنا دا چې ایشي، بیا هغه راوړو دیګونو ته.
ښاغلی محمد یاسین به د خپلې نقل پزی په حصه کې هم راته ووایي چې څنګه جوړښت لري.
سرکه اچول کیږي، بیا استفاده ورڅخه کیږي. دره تاسو یې وینئ، زموږ کارخونه لکه وړه څلور کونجه بټۍ داسې ده. د خښتو بټۍ یو سوری په سر کې لري، دا څلور خواو ته سوری لري، اور یې تر درو سوریو وځي. سوریو ته مخامخ درې ماشینونه ایښي وي. په ماشینونو باندې مو په مایل شکل درې بیل لري دیګونه چې آرتې آرتې خولې لري ویلډینګ کړي دي. ماشین څرخ لري او دیګونه د اور لمبو ته څرخوي.
له ښاغلي یاسین څخه به واورو چې د سرکې او بورې محلول زړې څنګه پټوي او نقل څنګه جوړیږي.
سرکه کې رسیدم بس یکی موبایل دولان دوختم
سرکه چې ورسیده به په ډوله کې اچو ډوله د دې په سر راځړيږي په بیخ کې وړکوې سوری دی او دې ګونو ته محلول ورزنی ستيږي په دې کې وار لمخه زړی پراته وي دې ګونه د اور لمبو ته تاویږي هر دې کې یو کس ناست وي زړی ګوري چې بار ډیر نسی په مدار مدار د سرکه او پرې محلول په زړو ستيږي زړی پټوي او رنگ یې سپین اوړي کړه د اور لمبا تیز ویل له سوتر 15 دقیقو پرې نیمه نقل جوړیږي په کابل کې کابو او یا اتیا نقل فزیسته چې ډیرې پچندول کمپنی او برچکی دي
خغلی عمر به مو د نقلو له ډولونو او نرخونو هم خبر کړي
په دکان کې څلور قسمه نقل لري ناخودي نقل دي خاصي نقل دي امریکایي بادامونه جوړیدا نقل دي او وطني بادامونه ناخودي څه دي کیلو 15 افغانۍ او دا خاصي څه دي 100 افغانۍ او وطني بادام څه دي 150 امریکایي 200
عزت من اوریدونکو د نن خبرونه هم دومره و تر بیا اجازه غواړو بسیاو په عزت اوسئ
ژوند
آزادی
حقونه آزادی ریڈیو 2296 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
دزوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
د مسافر د خدای ملشي باران به ووري څوک به ځای نه ورکوینه او مسافری سخته خواري ده بد نیستی ده ښه ځوانان بدرنګ وینه
زما د سر کو نه پنا ګلابا زما پسړه کې پخندا ګلابا د لری لری سلامونه واخلا د توه غانو امبارونه
سلامونه دوستانو لاتان دي څنګه سره بیا هم نورګل شفق ملګری دي دا لاندې مو چې واوري دي دوستانو به سم یو نه ویلې مسافری پر اختیام چې سخت خواري ده خو مجبوري بد شه دي څوک د نسته لغم مسافر شي او څوک د زده کړو مینه د کورنی شاپریال لمینه را بیل کړي نن مو د زینو مسافر او ځوانانو کوټو ته ورولم چې نه په خور غښته چې دی ګورته وکړي او یا جامې ورته پریمینځي او نه هم د مور غېګ چې د ناروغي په وخت په وختانو کې ګوتی وهي او درد واخلي هرڅه باید خپل وکړي د دوی خاطري او د زړه خواله به ووري د دې ترڅنګ دوستانو په دې هم غږیږي چې ځینې ځوانان لخپل ځینو ملګرو بې ځایه او لوړی تمیل لري خو چې تمې پوره نشینو ل ملګری سره د خپل ملګرتیا تار پرې کوي ملتي عامي وکړي ملګرو دا د اوس یو ټاک تن نو زم دلته ګټه شې دا دیوالونو کې جامې راز وړندې دي او یو کونج کې کمپلیم پرتی دي او یوې سنډې ته کتابونه ایخي دي او دغه چپلې او بوتان موټانیم پرته دي او یو ځوان ناس ته کاسې ته دغه پیاز خو واړه کړی دي دغه رومیان چې دی په دوی اوس لګی دی وړي اول خو دې ته نوم راته واخله
ایمانو محمد ادریس ته
خادی کم ځای
او مونږ د ننګرهار ولایت یو د کامې ولسوالۍ
ډیر ښه څومره وخت کېږي مسافرې
ما خو دغه دریم کال دی چې زه مسافرې کوم کابل کې او کورم خپل پېښور کې دی
څه کوې ولې مسافرې مزدوري کوې درس وایې کومه دنده لرې
یا درسونه مې و او لږ کارم ورسره کوم
دا اوس رومیان وړې کنه څنګه غوړې دی باندې کړې دي
او اول پیاز سره کوم بیا ورته رومیان سره کوم بیا یې ته غوښه ور اچوم او چې هغه سره کوم بیا غره کوس کوم به شروع د پاره لګیوبور واچم
چانه دې زکړی دی
دا په خپل زکړی دی
اول کی چراغلی څه دی کول
اول کی چرالم ز په دې گیس نه پویدم پویسی
تا ویل چې ما سره خپل خپلوان دی دوی کی داس یو لټ شته دی چې هیڅ کار نه کوي
یا لټ خو پکې ډیر غټ لټ دی همدل دا سره اوسېږي اورور می د حافظ الله نه میږي یا داس لټ د زو ته چې خپل کې ورکو
ته پکې مشر یې کشر
زکه شرم زکه
والله زکه وای 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 یو می د کور مشر ما کې بل می د کور کشر کنه بیا دغه دی وجری کارونه ټول دی کشر په غاړه یو دا نور غمونه دی مشر کله چې مریض شوی د مور غې ګرمان نه در باندې شوی
او دا خو راځي دا راغلی او
مور چې دغه وښتانو کې وګتې دروهي بس
بس
ناروغي
هر څه ته نه يرسي هغه والته بس نه ناروغه کیږي سره
نو بس دا سه وکړه دې نور دی ګو کا
خو سر سه دلته
مونږ نه نه
ځو نه سر سه نو
ملګری یو ځوان دی جارو وهي تورې جامې ما غوستي دی او لکه چې خپل اوتا کې پاکې تاسو نوم شه دی
محمد یوسف
دغه کور کې نارینه نه پریدي خځې وای چې نه جارو ما په لاس کې اخلو دا سپیره دی دلته مجبورې چې وای کې کڅنګ
بس نو دا خو مسافرې ځوان دی دلته خو مجبورې خپل وکړ ته خو ځانو نه غري نیولې بس کوي
دلته څنګه کله خو جنجال نه سره راځي چې ملګری ته چې نه نن ته جارو کاو هغه درته چې نه ته جارو کا
نه ورسې څه جنجال خو نه راځي خو بیا هم باز ډېر لاټي نو هغه ته مخه یې سړی هغه کیږي چې تواله ګلاس نه چي لا نیوالی ده بس
هغه څه لټس کوي فرزان
نه بس بس اسې ځان واسه دی خو خو زیرا خو زی ځان بغلې
خپل چی شي زده دی په کارونو کې دی او تا
بس کارونو کې اشپزیم زده بس داسې مسافرې چې ځوان کینو بس هرڅه بیا زده کې
او دا غدی لټ چی شي زده دی
بلډ بس شي نه زده بس کارا بس یو بغل ته اړولې خو به زده یې
یوازې خو کولې زده دی نو څنګه مسافرې ژوند ختی
والا بس انډیوالان دي تب انډیوالان بوتا کې خاغې بس ختیریږي او چې داسې نه یو لاټ یا تروش یا یو رقم بیا ځون سختې دي مسافرې ژوند نه
یعنی کله کله کېږي سړې پیسې هم تر لاسه کې پدې کنه
دا وسم ماته او کس شرکت د پایې چې لري د قانون مخابرات دا راته لګیا دی راځه ته موږ سره شپزي کوو
کایتا دیږي خوښ شوې بس ډیر مننه خوشاله اوسې مسافرې سره او ښه ژوندول
مننه تاسو سره
ملګرو یو ځوان دی دلته ناست دی اوس دغه دیګونه وینځي مې تاسو نوم شه دی
زما نوم ډاکټر سینګول نه
ډاکټر امینو
و
دغه دیګونه په نوبت سره وینځي که څنګه
نه په نوبت سره نه بس چې هر چا دا کارو کوي ثواب دی پر هر څوک خپل کار
نو خو یو خو دی ثواب خبره ده د سیلټ ملګری دی نشته چې هر وخت هم دا تا ته پری دی
نه 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 داس ملګری مونږ
ته داسې کوي چې فرزند دیګونه تا وینځل دی یو بل څوک کوي په خوي
او داس کیږي ځکه چې کدا ما وینځل نو بل ملګری نه شي په خول کې یو بل ملګری او بر اوړي او بل ملګری ډوډۍ را پسې اوړي
کور ته چلا شي مرسته کوي کور کې کورنۍ سره
وو ځ خپل مرجان سره مرسته کوم خورګي سره مرسته کوم او نور کور سره هم مرسته کوم
یعنی کته مسافرین نه وای کړي کې دا غ احساس بنو دي مرسته
دا ټول د مسافرۍ برکت ته کوم مسافرۍ منو کړي نو دا ډېر مشکل او زما د فرج د کړي مو
ډېر من خوشاله سي
ډېر من نه
چې کو پسوري کفن ور بیت پګې د موړو کناي
ملګرو تاسو ته ځوانانو خبرې واورېدلې اوس یو بل ځوان دی دغه کشارې چې تاسو اورې دا خپل بوټان پاله شوی د سره غږیږم ای تاسو نوم څه دی
مانو مختر ګل دی
که دلته درس وایې که څنګه مسافرې
ولې زه په خپل رنگمال یم ډیر وخت کېږي چې رنگمالې کوم
څومره مده کېږي مسافرې
اره واته کال کېږي
څنګه دا دغه دی مسافرې ژوند څنګه دی
ولې مسافرې ژوند خو ډیر ښه ژوند دی ار انسان ته په کار دی چې هغه مسافرې کې د مخ کې بو سپینګر وي چې اره ډیر کوله درس وایې او کول مسافرې ډیره ښه ده ځکه دغه کې ته نور څه زده کوای شي هغه کورونه چې ته په خپل کور کې نشې زده کولای سره د تعلیم په مسافرې کې تا هغه کورونه ډیر زر زده کولای شي
ډیره مې خوشاله
مو خو سيز جانا ست جدای جانا مسافرې د کړه زر زر ځواني جانا زما خیال جانا زما خیال جانا زما خیال جانا زما خیال
کملګرو د مسافرو دی الله مل شی وای چې ازمیل شوې کس په بیا بیا مازمې اخو بیا هم ځینی ملګری ل خپل ازمیل شو انډیوالانو لوړی تمیلري دا غو ستونزو اوازادې ته پام نه کوي که هر تمه پر ځای کړی خملګری بولی خو که د خپل بی وسه او ناتوانی لکبل تمه ور پوره نکړي نو ملګرتیا ور سره ختموي ورته وای چې په خوانې خوند دي نشته ته د ملګرتیا سړې نه اوس د پیسې پیدا کړي د مونږ په نظر نه درځو بل اتورونه پر لګوي په یو سندره کې مې اوریدلی و ملګرو شی مینا سر کې څه آسان غوندېخکاری رسولې سرته ګران غوندېخکاری نو لځینو داسې کسانو سره یاري پرختیام چې سختوي
زما یاري د دې رسې
همزولو دستونځي په وخت کې لملګری سره مرسته کول د ملګرتیا یو اصل ګڼل شو، خو څه وایي چې بنده تر خپل وسه پړ دی. راځي د څو ځوانانو خبرې واورو چې دوی له خپل ملګرو د هغوی له وسه پورته غوښتنې کړي او که ملګرو یې له دوی.
لال دین ملکزوی د غربان نام، زما سره یو ملګری و، یو بل نه به قربانېدلو زارېدلو. یو ورځ هغه جلال آباد ته تلو، ما له ویل چې ته زما سره جلال آباد ته لاړ شه. نو ما هغه له ویل چې په ښوونځي کې محرومېدلم او ډېر ورځ غیر حاضر، ځکه چې مونږه کمانګاډ جوړاوه. نو زه دغه سره نړه ما دا ډیر وخت کېږي چې سلام کلام کوي، نو هغومره نه څونه چې وخت کوو.
نو مثلاب دی دا ډیری دوستان مو تا په ځان کې څه ولیدل، یا تا موبایل یا بل تا خوښ شول، نو یو درته وایي چې دا ماته راکړه، ورده نه کړو سړی خفه شو. خو دې ته فکر نه کوي چې ته هم دا یو شی له مخه خوښ کړی ځان ته یې اخیستی دی. نو دا غلطه خبره ده.
سید رحمان مسکینار، یو ورځ یو ملګري مې زنګ را ووهه، پروګرام جوړ کړی چې باید مونږ لاړ شو یو ځای کې میله وکړو. خو په هغه وخت کې چې زه راوځم نو ماته یو مریض پیدا شو، باید هغه مې وړی وي. نو کله چې ما هغه مریض وړه دی ته مې چې بېرته زنګ ووه چې زه نشمه کولی چې در شم، ماته دا موقع مرانه کړ چې باید ورته وایم. داسې غصه داسې په کار چې تا به ویلې چې پکت همدې اخیستې م که نه.
نو محمد تلنګار، کله چې پوهنتون ته تلم نو زما د مفلسۍ دوران وه. نو یو ورځ مې د خپل ټولګیوال نه د کرایې پیسې مې در نه وغوښتې، خو هغه رانه کړې. نو بیا زه له پوهنتون تر کوره پیاده راغلی، پیسې ښې ډېرې ورسره وې. یو متل د پلار د سورو مړکه پیاده و، او هر چا چې مړکه د ماله ښې وخه، خو چې هغه په کار وي که په کار نه وي، خو ماته یې رانه کړې.
نوم یې شمس الله هیلمان. یو وخت زه په مزار شریف ښار کې اوسېدلم، زما سره یو ملګری وه، ده زمانه د پیسو غوښتنه وکړه. خو لکه څنګه چې زه هم مسافر وم، ما ته خپله هم پیسې په کار وې، د هغوی کور هم همالته وه. نو بس پیسې مې ورته ورنه کړی شوې. د هغې نه وروسته بس د ده ملګري زما سره یو رقم خړه غوندې شوله.
دوستان هوښیاران وایي چې ګیله له خپلو کېږي. په رښتیا هم زړه له هغه چا ډېر ګیله من کېږي چې له چا د بدو یا خفګان تمه نه کوي. ملګری هم زړه ته ډېر نږدې وي، ځکه ترې زړه هم په وړه خبره خفه کېږي. خو د ملګرو تر منځ ملګرتیا باید دومره نازکه هم نه وي چې په وړو وړو خبرو له منځه لاړه شي. دغه دوه ځوانان همداسې څه وایي.
تجربه دې هم کابل کې اوسېدم کې، ځینې دغسې ملګري دي چې که چېرې تا ته ټلیفون وکړي ته ډېر مصروف هم وي، نه شي کولی چې ده ته ځواب ورکړي. که یو ساعت وروسته یا لس دقیقې وروسته ورشي، بیا ته ټلیفون ورته کوي، تا ټلیفون ته ځواب نه ورکوي، مراور وي. یعنې ما ټلیفون ته ځواب نه دی ورکړی، زه هم تا ټلیفون نه ځواب کوم. دغسې نور مسایل دي، ځنه ملګری ضرورت یې پېښېږي چې د ملګري نه مالي مرسته وغواړي، یعنې پیسې وغواړي. هغه ملګري سره که چېرته وي، خو د ملګري نه یو څوک ځان هم نه تېروي. نو چې کله پیسې ورنه کړي، ملګری خپه وي چې وله ما او تا ملګرتیا نه کېږي. بیا کله چې میلما دوست درته راځي، خو که د ده سره د بانډار ونه کې یا د ده سره تر ډېره ناوخته کې نه ناستې، دی بیا هم خفه دی. دغه ډېر کوچني مسایل دي، په دې باید ملګری له لاسه ورنه کړي.
نو مې زما وزیر زازای ده، بعضې ملګری دي داسې یو توقعات کوي چې اصلا یا درته وایي چې ما ته پیسې راکړم، یا درته وایي ما سره دې ځای ته لاړ شه. که چېرې د هغوی هغه خواهشات پوره نه کړي، هغوی توقعات پوره نه کړي، هغه خفه کېږي. یو انډیوال تل خپل زړه ته ونکسي، باید بل زړه ته هم وګوري. واړو خبرو خفه کول په کار نه دی.
دوستانو ښه ملګری د خپل ملګري په خوشحالۍ خوشاله او په خفګان خفه کیږي. یو ځوان تاج محمد وایي چې کله یو چا سره ملګرتیا کوو، باید د هغه د خویونو پاړه ځان پوه کړو.
کله چې دوی د چا سره ملګرتیا کوي، نو لومړی باید یو غم صفات ځان ته معلوم کړي چې دی پرې خوشحالېږي یا دی پرې خفه کیږي. غی ځان ته معلوم کړي د ملګري له حالاتو، باید ځان خبر کړي چې څه اقتصادي ستونزې لري، ټولنیزې څه ستونزې لري، شخصي کومه لري، څومره مصروفیتونه لري. کله چې ملګري مشخصات ځان ته سړی معلوم کړي، بیا کېدلی شي چې د هغو ستونزو
یو بل ځوان حمید الله سعادت هم وایي چې په ملګرتیا کې باید د ملګرو ترمنځ اعتماد واوسي. د هغه له وسه پورته غوښتنې ترې ونه شي، ستونزې درک شي، او په وړه خبره ورسره د کلونو ملګرتیا څوک پای ته ونه رسوي.
داسې یو غوښتنه ورنه لري چې هغه دغه په وس کې پوره نه وي کنه. خدای وایي خامخا به زما دا غوښتنه پوره کوي. که چیرې پوره نه کړی شوه، نو بیا ګوري چې هغه څو کلنه ملګرتیا یې پای ته رسولې وي. خدای باید په لومړي سر کې په هغه ملګري اعتماد ولري. ډېر داسې مسایل دي چې راغونه حتی نږدې ملګری نه وي خبر، خو هغه له ستونزې او مشکل سره مخامخ وي. یو نازک تار دی د ملګرتیا کنه، په هغه باندې چې دی پوسی، هیڅکله داسې غلطې غوښتنې نه کوي. هغه څوک چې په دغه مسله نه پوهېږي، نو هغه طبعا داسې عجیب او غریبه غوښتنې لري، او هغوی هېچا سره نه شي کولی چې هغه خپل ملګرتیا ته دوام ورکړي د اوږدې مودې لپاره.
څومره مینه ده مې کړه،
همزولو په پای کې دغه ځوان فدا محمد باور کیسې ته غوږ شئ.
ما یو ډیر نږدې ملګری و، عینن لکه ورور، مګر دې روژې کې ما ته پلار وویل چې ته باید سبا کابل ته راشې. دلته ده راته وویل چې ته باید ما سره لاړ شي ځاځی ته. بیا مې ورته وویل ته لاړ شه، زه نشم کولی. دی پوه نه شه، ده دما ستونزه درک نه کړه. ده ته دا ښه معلومه وه چې دی مې نه پرېږدي. په ډېرو سختو شېبو کې ما در سره همکاري کړي، یو بل ته ښه معلوم یو. خو فقط په دغه ځای کې د زړه کې یو څه را وګرځېدل. ده وویل چې که دی دما انډیوالی نور ستمانه شوی، خو نه داسې نه وه. تر نن ورځې پورې هغه ملګری رانه خپه دی. زړه کې مې یو لوی داغ دی، او د ملګري بېلتون ډېر سخت وي. که دا خبرونه اوري، نو ما دا ورته وینا ده چې دومره وړو خبرو پسې باید دی ونه ګرځي. د زړه نه دې دا خبره وباسي چې یاره دی نور دما ډیوالۍ نه ستړی شوی. هېڅکله دوه ښه دوستان د یو بل ملګرتیا نه ستمانه کېږي. بیا هم ده باندې غږ کوم چې را دې شي، بښنه غواړم، بس پخلا دې شي، را دې شي.
ملګرو د اخلاقو د پوهانو له نظره د ملګرو ترمنځ د خفګان وجه دا ده چې اکثره کسان د نورو خلکو فردي حقونو ته احترام نه لري. موږ که نورو ته اجازه ورنه کړو چې په خپله خوښه ژوند وکړي، او د نورو فکر، ذوق او غوښتنو ته احترام ونه لرو، نو له نورو سره ګذران به راته سخت شي. تر بلې تاندې څانګې مو په لاس.